سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو په ښه کلا ساده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شو خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی شاید تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار پای پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیلو په تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د بیړنۍ خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او له سلو په بخنې سره او له سلو ډېر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا 300 ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلې له هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو د امریکا سفیر مایک حکابي اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرائیلو هم پر ایران تازه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پاوز ویانت افی دفرین نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه راډیو فردا لیکي د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون نه زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روس خبره شوې نه دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغې چې اسرائیلو د جون په 14 د پوز لوړ پوړی غړی او اټومي کارپو په نښه کې د خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. راپورونه وایي چې له تهران او نورو لویو ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک دي. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ شوبلې په اړه څه ویلي نه دي خو د روغتیا وزارت تاییده کړې ده چې په تېرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1290 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی په ملګرو ملتونو کې غږ کړی چې د دې هیواد د اسرائیلو یرغل په رسمي ډول وپیژني او یې خندي. ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړې ده چې فکري د اسرائیلو استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکري د 1402 هجري لمریز کال په لندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکري داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده. قزاقستان خپل یو ډیپلوماټ یرکین توکوموفو د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې نن دوشنبه لیکلي دي دغه ګمارنه د ولسمشر قاسم جومارو توقایف له خوا شوې ده. د قزاقستان ولسمشرۍ ماڼۍ توکو موف یو تجربه کار ډیپلوماټ کړی دی چې د ولسمشر تر څارنې لاندې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې کار کړی دی. قزاقستان له تیرو نږدې 4 کلو راهیسې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو دغه ډله یې په رسمیت پیژندلې نه ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهداف د نړیوال ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهداف یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په اړه خبرې کوو. هر کال د جون 14 د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونې ته ستړي مسئ.
خوشاله اوسئ، مننه کوم چې راځه تاسو ته او درنو او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه دیوینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه لا چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې د هغې وظیفه د وینې تولید ده هغه تمدی کېږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د ته البته اخروي ګټه رسوي او د ده په خپل عضویت کې هم هغه زاړه حجرات د عضویت نه خارجېږي او د وینې نوي حجرات د غذای نیسي، چې دا د ټول نه لویه ګټه شخص ته بلل کېږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کومو حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دي چې د خوندیني سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي د هغو په ناستې صورت نیسي، ډېره وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پوینټه ته وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسېږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سرخ حجرات کم وي هغو ته د سرخ حجراتو ورکړل صورت نیسي. یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دموی یا د پلاتلتس په نامه سره یادیږي، دغه کمبود له وجې مریض خونریزي پیدا کیږي. نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کیږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کیږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کیږي، وینې په برق کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور میوي هم کمخونی دی، یعنی د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافي اندازې سره او په متواتر شکل سره وینه ورکړل شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان د وینې امراض ولري او یا خونریزي ولري، او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوې زیږېدلې ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونی باندې اخته وي چې کله تولیدېږي. نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هېوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کمخونه وی هغه کمخونی تشخیص کیدل شي او د مور په ګیره کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم به تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کیږي او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګیره کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کیدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګیره کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کیدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کیدی شي که چیرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتیږي، ولکه چیرې غذایي مواد لکه اوسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12، دا ویټامینونه کمزور موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کیدی شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کیدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کیدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو شته مریضانو ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دې شي خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبر کړیو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې، هغه به تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پښتونخوا بر ډیر ځخه. زما پښتنه د ډاکټر صاحب سره دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا هغه وینه کمیږي، نو دا هغه له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې مونږ ور ټیس وکړو د وایې ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمخی او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لسه کې دی شی او د دې صحیح درملنه څه ده، که مونږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واورېده، ان له دیر نه خپل پیغام پرې خی، وای کور کې ماشومه ده، ناروغه ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چاره کیږي، که تاسو معلومات ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کیدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته وایو په درې کټګوریانو ویشل کیږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نورموسایټیک ده. په ماشومانو کې کیدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وایي، یا ارګنسمن دکشورنل هیموګلوبین یوریا وایي، یا تعداد انزایمونه کم وي لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دیهایدروجناز دیفیشنسي موجود وي، یا تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وایي چې په هغه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وي. نو دغه حالات که چیرې موجود وي، نو دا به بهتره یي چې دوی د یو وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دوی د کمخونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمخونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمخونی تشخیص شو، بیا کولای شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مخکې ویسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سیکل سل انیمیا ولري، یعنی هغه نوع کمخونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دغه حالت کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي او تورې لرې شي، بیا هغه کمکونی ښه کېږي. نو هر نوع کمکونی ځان ته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرار او مچول باید دغه نوعیت د کمکونی تشخیص شي، عامل د کمکونی باید تشخیص شي. نو دغه کمکونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کیږي. نو جلدي انتفاعات کېدای شي په مختلف کمکونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایم چې د کمکونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي. انشاءالله مریض به کاملا ښه شي. نو که د ویټامینو کموالی موجود وي، په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي، اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمکونی سبب شوی وي، هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي، هغه حالت باید تداوي شي. چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي، یعنی پیوند شي، چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کیږي یا پیوند کیږي. چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، د ګردې مزمن امراض کیدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کیدای شي هغوی خونریزي ولري کیدای شي چې کمکونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي، دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرما ورته وایي، په رانجه کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه رانجه ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمکونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونه نیسي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، د هغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي. کېدای شي چې په کافي اندازې سره سرپ په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سرپ بدن ته داخل شي، او دغه لید پویزنینګ یا د سرپ تسمم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانې پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کیږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیالله خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د مطابق بیا تداوی مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کیږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت. جو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې، پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کوو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمونږ کور کې مریض ده، کمخونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري، مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دي نواب وروته باید یو وایم چې پلاستین یوګان یې مبل هغه کمکونیان دي چې په دې کې د پلاستین ګلوبین چې پروتین ده د سر حجراتو په منځ کې موجود دي او د دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاستینیا په دې معنا چې د ګلوبین پروتین چې نو البته دغه د چې یو د الفا ګلوبین په نوم سره یو بل هم د بیتا ګلوبین په نوم سره یادیږي د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده چې ځکه دغه پلاستینیا هم د دغه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي چې یو الفا پلاستینیا ده او بل هم بیتا پلاستینیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي دا مریضان داسې خاص سببي تداوي چې وایو چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري. ولې معمولا مریضان دپاره کله چې کمپله کېږي وینه ورکول کېدای شي. دا یو جینیټیکي ډیفیکټ ده، یو جینیټیکي تشویش ده او مریضان دپاره فقط د دې انتقال صورت نیولی شي او کله کله ضرورت پېښېږي چې دوی تورې هم لري شي ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورت نیولی شي. او بل ورور چې عبدالله نمیږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوس هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د اتلس کلنۍ نه شروع تر پنځه دېرش او تر څلوېښت کلنۍ پورې کولی شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي موادو کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي کنه، دي هایپ کافی اندازې سره وسپنه او زینک په غذایي مواد کې وجود لري کنه لري. نو که چیرې د غذایي مواد د دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی ساویه ډېر زیاتي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په کزو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه ساویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي چې آیا دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیشکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدای شي چې کوم نوع کمکونی ده، بیا د روغ تابق د دپاره تداوي شروع کېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړی وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دی چې راسم مطرح کوم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سی وینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب. ما په نظر
مخکې دی چې د غورو ته جواب ورکړو، د مخکنیو ورو چې د پلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې پلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی ده چې د آیرن چیلیشن ټراپی په نام سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانې ورکول کیږي تاسو چې دوی چې زیات وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګانې ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې هر لوګان چې په هغه کولای شي چې کوم کومي تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بی 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بی 12 یا ویټامین بی 12 چې موږ ورته وایو یا بی 12. نو دا غذاګانې موږ کولای شو چې دیګر کسان چې کافي اندازې سره دیګر خوري هغوی کافي اندازې سره وسپنه او همدغه ویټامین اخلي او د کمپونی باندې نشي اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو نه استفاده کوي، مګر سراغ وخه یا مثلا د مایی وخه یا همدغه سې چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دونه موثر نه ده، زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوایي یا د کوسکي د کافي اندازې سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوبی زیاتر اندازې سره وسپنه لري، منیس خصوصا سره منیس کافي اندازې سره وسپنه لري، نو دغه هم دي کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازې سره وسپنه او هم ایندان بینای لري. اندارنګ د لیمو، نارنج، مانا هم په کافي اندازې سره وسپنه لري او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود دي. موږ ته د غذایي موادو نه کچې د استفاده کې دی دا په کمپنی باندې اخته نشي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. تخنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ښه راغلاست. مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. پښتنه مو مرحبا،
استاد لاله احمد سروت صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهرباني یاست.
قربان سمي سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب تاسو مشنا اوریدونکو عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه ډیر شایسته او پر ځای موضوع مشاکرې ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروت صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یې، دغه ګولۍ چې مثال دلته په دولتي کلینکان کې ورکوي دا سری ګولۍ، دا څونه مهمې دي د وینې د کمپوت لپاره؟ دلته اکثره کسان سروت صاحب محترم چې دا ګولۍ ورکوي یا تا خوري الانه په کورنۍ کې وي، دا چې د کیفیت ګولۍ دي، نو دلته په دولتي کلینکان کې ورکوي دا سری ګولۍ دي، نه پوهېږم نو ما تخیل شو د چی په نامه باندې دي. دا ګولۍ څونه مهمې دي؟ او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري، دغه ترکاری ان مثال د خبري اخو دی ډاکټر صاحب وویل، نو کې ور دیا ما اوریدونکو ته تشریح کې شاید ډیر اوریدونکو نه اوریدلی. ترکاری مثال لکه پالک، سول، لیمبو، دغه شان سول داتونه مهم دي. او دغه سری ګولۍ په اکل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي، ځکه زما چې اوریدلی دي ډاکټرانو څخه دا ډیر مهم ګولۍ دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سروت صاحب محترم.
اتل صاحب، دغه ګولۍ نوم چې شي دا تاسو ولې دا خرڅي درملتونو کې نوم لري که رنگ سور ده یا پاکټ سور ده؟
دا سره ګولۍ وتوای په دا کلینیک نه پوهېږم، دا کمخونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی، خصوصا د زرانه وتی ډیر ورکی شنه نه دی زما سره نن به یاد وتی سروت صاحب.
سمه ده اتمن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب پیژني، ډاکټر صاحب د چی په نامه باندې دي؟
فولیک اسید.
ها ها ها، فولیک اسید. ډاکټر صاحب، د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی، له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغو نجونو او مایندو ته چې په کمخونی دي چاروي د فولیک اسید ورکې د سرې ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټه وری دي او د خوراکي موادو پاکلې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته. ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي.
مننه کوم سروت صاحب د عبدالله تل ورور له هم مننه کوم چې د هلمند ولایت سره یې څخه موږ سره تماس نیولې. دوی ته باید ووایم چې اول مختلف دواګانې دي چې کوم خوند په دوی کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده. هغه دوانه استفاده کیږي چې دوی سره ګولۍ بولي. همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله دوی د تداوي لپاره استعمالیږي او کله کله د ویټامین بي 12 تابلیتونه یا انجکشن هم د کمخونیګان د تداوي لپاره استعمالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي. دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد ته دسترسی نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته. هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي. نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي. د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دوی ته هر میاشت پیښېږي دا هم د دې سبب کېږي چې په کافي اندازې سره وسپنه منرالونه وینه د دوی له بدن نه ضایع شي چې دا هم د دوی دغه کمخونی حالت تشدیدوي. نو دغه کلینیکونو کې چې د ډاکټر صاحبانو له خوا نه کومې دواګانې ورکول کېږي دا ډېر زیات موثره دواګانې دي. معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوا نه پخوا تمویل کېږي. د کلینیکو ته چې کاملا ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه کېږي. خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 325 میلی ګرامه دي او مریض ته روزانه یو تابلیت ورکول کېږي. که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې دې مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي. که چېرې د ویټامین بي 9 کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي د دغه دواګان د دې په تداوي کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چېرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چېرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانې یا مثلا هغه انیمیاګانې چې د کانسرو یا د مزمنو اعضاو له امله کېږي دوی کافي اندازې سره موثر نه ده. نو ځکه اول باید نویت د کمخونی تشخیص شي علت د کمخونی تشخیص شي بیا پس له هغه نه د یو مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاوو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوع کمخونی ورکوي هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیره ولایت ده خصوصا کچېرې د هلمند ولایت په سطحو غږېږو هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک. ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نشته یا مثلا غرونه دي هلته سبزیجات نشي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره کوم په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې هر ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې خو کافی اندازې سره ویټامین بی 12، ویټامین بی 9 چې همغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندنه، کاهو، دا مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغې کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بی 12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوئ یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات و آمیبیاسز و آمیب و جاریه و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسي چې د کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې له دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خپور کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي، عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلي وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندې زموږ کو خبرونه کې برخه واخلی. تاسو لور کې څو کلن ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سہولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه او تاسو لکه چې له جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه که معلومات راکړي مهرباني کوي کاکل صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکړه. مال ورکه تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند واګی په لومړي ځل 2015 لسم کال او کسور لسم دا تقریبا دو کلن کې د سیو ک درې کلن. نو د سی خب اغین مخکې دا خه صحتمند او خه د صحت هر څه لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسې ورځې ډیر شدید تب راغله او کنجکاوي به ډیر کوله. د شپې به خوب نو ټول شپه به جړل ډیر خطرناک جړل دی او نارامه به کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، خو بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي، نو فلم په کابل میوند شفاخانه کې او کابل تیوی پوهنتون کې استاد دی ولته کار کوي. نو هغه تا هغه مهال ما ویوړل، نو هغه چې وکت د هغې داسې جول د رنګ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا وویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه، هلته یو ټس د ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ و، موږ هم تازه له پوهنتونه فارغ شوي وو او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې، هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه مدرسه لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ د ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرض تشخیص کړي هغه ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې د وینې هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او ایف1 او ایف2 فکتورونه تشخیص کیږي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده د تلسیما میجر باندې اخته ده نو هغه دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیږي نو دا موضوع ختم شو راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات چې دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې د پولی کلینیک دی چې هغه فقط کولای شي کده چې ریډ بلډ سیلز یا سره کرویات په کار یا هغه ورکه یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولت لري په پولی کلینیک د کابل بیا ځینې تجاران چې دین مثلا په ننګرهار کې چې د قرهمان ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغه چې د دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې خو سهولت لري د چپرکټونو او خو فضا او خو محیط لري فقط به وینو د خېژولو همدارنګ په کابل کې د یو بل شفاخانه د دریاپونو ماغوې هم د وینو د خېژولو سهولت لري خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژيږي او د دینه ورسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لارچاره په کابل کې نشته او ما خو په خپل لسکلن ژوند کې چې زالته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړ چې هغه په هیماتولوژي پیتالوژي یا نور برخه کې هغه تخصص ولري د دې شمه یو نفر دوه نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده پاتش د دې خلکو نور است عام د ستونزه حتی په ځینو ولایتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډیر مشکل ده او د خوشاله زیاده چې په تیرو لاسو 15 کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریضان نور مریضان ته دوی وینه ورکوي نو په افغانستان کې فقط یوازنې شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي نور د دې لپاره چې دې مرسته مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولای شي دوی دغه عمر یا دغه ژوند لکه تمدید کې اکستند کې دا نشته او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بيخي نشته په افغانستان کې نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکل لرم الله دې په افغانستان ورهمیږي په خلک ورهمیږي نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره سره غریوان دي او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه داخله سي څوک دا مریض لري په کور کې نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي
ډاکټر صاحب چې زه بیا مختري بختونه وکړم
ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورېدلې زما څو پوښتنې دي اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه لدی نه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت اوس څنګه ده مصرف
اصلا ما رحمان میڈیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میڈیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کې ده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا ده چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه خو مهم دا ده چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلوموي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس ایف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه دا یوه موضوع بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان خلک استو وینه په وړیاتو غ ځوانان ملګری پیدا کیږي غوي ورکی دغه په کابل کې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېجول دغه مریضان لپاره یو حال جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي د وینو د وینیا غ خلطه کانول دانور چپرکټونه خسته سنټر جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي هدا خپل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم نقطه وکم او اشاره وکم هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایتو کې د مریضان ته وینه خېږي نو په غیر د پولي کلینیک نه چې الټا سنټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکي او پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلز ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کورویات یا ریډ بلډ سیلز په کاریږي نو پوی کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکی سره جدا کی او سره سنټرفیوژ کی تصفیه کی خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته حتی په ننګرهار کې هم نشته دا یو عادي خبره ده خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته نو بل دورکۍ صحت نو دا د سیمه مریضان دي چې ما خپل دورکۍ د دا د میاشتې د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای کڅوړې سکونه کی نو دا مریضان رستر بل خرابېږي ډاکټر صاحب فلاند لاند کې د ما خبري اوري دغه مریضان ايرن چلټینګ تراپی وته وای یعنی هر ورځ د وی بای ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته 10000 نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لسکلند دی صحت فزیکی له هغه خده مثلا کچيري وینه مثلا په نهي شديش ورځ کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي نو نور د ناروغان چې دی بیاغه فزیکی له هضم خرابيږي غاخونه خرابيږي سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا دیګر په دې شیانو باندې دا سکه یاغه خرابيږي په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي
کاکل صاحب
نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي خفانی شي چې په دې اړول غږیږي ما نو ما خبره دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدت مشکلات کې دي په شدت رواني ذهني مالی مادي هر نوع نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی تاسو ارایز واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکل صاحب کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه
متحده ایالات کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دی یاو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي 15 کسان د سره یو ځای شي 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین دي ویني متخصصین د الله د رضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دي 15 کسي دي او کمیټه جوړ کړي د غوسنی خلکو سره دي یا پرایویټ شفاخانو سره دي وګغي هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دي د شفاخانه ډاکټرانو چې دي هغه ته ټریننګ ورکي هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې فوی کې ځکه افغانستان کې دي متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاصه نشته ځکه ما ټول پښتنه په لټ کلونه کې حل کړی ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یې
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکل دیوی لورکی پلار دی لورې په تل اسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سهولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک لوغه کې ده تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول خو کاکل صاحب سوال چې کله به شي د پروګرام پر اړه مننه او ډېر ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په باره کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم مشکلات چې هلته وجود لري دا ټول ډېر واضح تشریح کړو. د دوی د نظر په باره کې زه باید ووایم چې دغه خپله امنیتي شرایط د دې سبب شو چې ډاکټر صاحبان البته نوته نه ووځي که نه مونږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکتران درلودو ولیم تاسفانه چې هغوی اوس یو هم نشته دي چې دغه امنیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زمونږ تاسو دغه صحي سیستم اوس هم په هماغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسب اسلامځای ته وړی ده هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په کې پوهنتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولا تداوي کوي. ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل دا مشکل وجود لري. ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې پاس پوهېږي دې چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې یو ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپله آرام یو او وایي چې خدای ناخواسته بلا مې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکتر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریانو ته هلته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا شرطخانه جور که پر سوشد خلکو به خدمت نظرش چه نظر من منو نخص
مننه نه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو عرایز اوریدلی وي. یو شی زه غواړم اضافه کم او هغه دا ده چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خپریږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چې وي که په داخل کې که په خارج کې د ولس په ولس کې د طبي او روغتیایي اما آگاهی لپاره دوی مګراولو سره خبري وکو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې د شپې، یعنی له دې لارې نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشورې ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي. یو بل ګران اوریدونکي هم پیام ایښی و، فیض محمد نمیږي. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستۍ شېبې دي خبرونې.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو همکارانو او ټولو ګډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونې د دې خبرونې څخه منندوی کوم. زما پوښتنه دا ده د وینې فشار دغه کوم علت ده چې په انسان کې را پیدا کیږي او د دغه د مخنیوي باره کې
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شوې چې خپله د وینې فشار چې څنګه تولیدېږي، هدف یې دغه ده یا دا
چې تولیدېږي او څنګه یې مخنیوی وسي؟
نو د وینې فشار چې ده په دې کې
د زړه حرکت ترول لري د وینې خپل حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پښکی او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پښکی چې دا د کانتراکټیلیټی یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته هم دایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه استعلام به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملیمتر د ستونې سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پرېشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پرېشر او نارمل دایستولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د ستونې سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د ستونې سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 او 15 کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، یا که د 15 او 14 کیږي دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ کدي هم نه واخلم. ډېر ټایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کوي شي چې جګ فشار مې سره وي، کوم امراض کوي شي چې ټیټ فشار مې سره وي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان چې فشار یې جګ وي باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي برعکس، مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان دي فشار چې شي کېږي بیرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات دی د فشار په اړه کې. ډېر
ډېر مننه بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکي اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دخلو څنګه کیږي مال چل